په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن خبرونه د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د مې میاشتې یو دیرشمه. اورې چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي نه دې توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي. نور راپورونه هم خبرو تر خبرونو وروسته. په مسکو کې د سوې غونډې برخوالو ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دیرش غړي د هلمند له مرکز څخه د موساکلا پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان، د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دیرش غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده، له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسي حرکت نن شپه
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبې په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډلې چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلېدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پوره امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوه د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوې ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاساوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاساوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی یې په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سې شنبه د کاساوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسی وګړی په هغه ورځ خوشې کړ او سرب وګړی یې وروسته راایله کړ. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخ ته وړي. په خبری راپورونو کې اوري چې په مسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وایي چې نه دي تونېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د سفر یو قطعې د سرتیرو له ستونزو مو هم خبره وو.
آنان سیلو ما روزه میگیریم در اون امور مجبور هستیم یک چیز شپا مشور و امور واجور میکنیم.
د جون دویمه د ماشومان و نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
لاسونه مې درد کوي او خپی مې درد کوي چې کور ته ځمه بس ستړی ستومان یم کور ته لاړ شم بیا هغې دینه مکتب ته ځو مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر ماسن محسن داوړ د یوې محکمې دپاره تیار کړل سوی دی چې محکمې ته راوستل سي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خپره وو.
اوس هم همدا ځل غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس هم خلک خوري د ګشت ګذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې فرده موږ یې دلته احساسوو.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلی چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسیټډ پرس ته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسیټډ پرس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایو لرتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یوش مې نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري مولا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وستوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 24مه پیل شوه او په 1/3مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
مومور دل چې په مسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وایي چې د دوی په خبرو کې څه پرمختګ شوی خو بیا هم نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سفریو قطې سرتیری د بې کیفیت خوراکي موادو او میوې شکایت کوي. دوی وایي په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او بې کیفیت میوې روژه ماتی کړی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د غیر مسلکي کسانو ګمارلو د سرتیرو پر خوراکي موادو هم ناوړه اثر کړی دی. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د کورنیو چارو وزارت د سفریه قطې سرتیری غلام رسول وایي له سهاره تر ماښامه د سوځونکي لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه اوسپنیزه خولۍ پر سر پرتلۍ ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې موټر تالاشي کوي، خو کوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دای مای مبارک
دوی ډوډۍ مخه نه ده، غوخه مو بی کیفیت ده. د سیلو په ډوډۍ روژه ماته کو، مجبور یو چې خوروای کړو وې خورو
مونږ مرام می خورې.
دای یوازې د بی کیفیت خوراکي موادو نه شکایت نه کوي، بلکې وای چې میاشتنی تنخای هم پر وخت نه ورکول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه یې بې کیفیته ده. دی وایي د کیلې پر ځای چې په روژه ماتي کې هندواڼه راکوي خسا وي. په پوستو کې د دوی حق څوک خوري؟ پولیس مجبوریږي چې له خپله جیبه ډوډۍ واخلي. د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په دغه ولایت کې د 600 میلیونه افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري. دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي. د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه. لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي، یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي. له بلې خوا له اداري فساد سره د مبارزې د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بلې ستونزې ته اشاره کوي. دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي. دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادي راډیو د آزادي راډیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
انګلستان پرون له ویست انډیز څخه د کرکټ مسابقه وګټله. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. اوس عصمت سروان د کرکټ ستوری راشد خان درپیژني.
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی، بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي. راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 ورځنیو 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی. راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په 6 اووره کې 123 منډې کړې، خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی. د تر اوسه پورې په 6 اووره سیالیو کې 15، په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي. په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې لدی نظر چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ. راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل، د استرالیا په بیگ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شل اوور ټیم کپتان وټاکه.
اوس به له سفی الله ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په داسې حال کې چې موسکاو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمۍ د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریتګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شو، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته رسیدو یا آن د اوربند له هیلي پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضی دي او دغه سی بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستان هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید هنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلکلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورسپانې لیکلي طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورسپانې لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي محافظه کار طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او لڅو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یو ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوې. د بین الافغانی خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي لدې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې پراتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، لدې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
د جون میاشتې دویمه نیټه د ماشومان له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم ګڼ ماشومان ښه ژوند نه لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار پیو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ لوري خي اسانتیاوي برابرې دي او د ماشوم توپ خي ورته تیروي.
ما خوشحالم که در کلکستان باشم و زیاد خوشحال هستم که درس میخوانم. دیگر میخوایم انجینیر شوم.
در همدی خار په بل څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم دیر لسکلن محمد سمی چې گوزن یا پولیو ناروغی پښې ملولی کړي، د دیرش سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بیلګه ده چې سخت کارونه کوي. دی په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی، وایي په ورځ کې له 100 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دغم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او خپې مې درد کوي. سپور دغم بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم، بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
دای له حکومت او د ماشومان او د ملاتړ اړوند ادارونو غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو پر کمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت لري د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د پشان ګنج می نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یا سیف د چیلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده.
متاسفانه به اساس گزارشهایی که آمده
له بعد مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړیږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله چیړو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوی مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړي او د خپل ملګري علي وزیر د خوشي کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړي دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت و حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلی چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پاوس پر یوه پوسته د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلی چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او با گرفتار شوم نه مخبل گرفتاری ورکړه ځکه چې هغه کوم فایر شو نو مس خامخا یو قانوني تقاضا و نو کنه نو سبا به هم پېښ کړو مخبل ځان پېښ کوج ما ته زه د احتساب نه ریکم احتساب نه دی یعنی د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګي چې څوک چا څه کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې چې د پاکستان پوځیانو د تیر یکشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولې زولاریون کوونکو ډزې کړې او دیرشتنه ملکی وګړي وژلې دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې دریم ظاهر چان وژل سوی وو. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یکشنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمېر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټونو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو پیلیږي او جنمن خبرې وي. زموږ کوشش دا ده د کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کومه سزا ده د یو بل باندې نه اعتباره هغه چې ختم شي او چې دا پرم نه طریقې سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د می په دیرشمه پر پاکستان رغ کړی چې د سولې ایزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواک پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو واره ده. په مسکو کې د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وسوې. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي. د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوي وو. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ابراهیم هوک خبرداری ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
کریم شایده د غزنی له مقر نه په خپل سیمه کې لیکلي ترڅو چې د سولې حادثه په یو اتفاق او لیوه ادرس نیوي په انفرادي غونډو افغانستان ته سولې راتللې نسی. محمد قاسم زوک له هلمند کچیر اوربند سیموش بډیر خوشاله سو خود طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند و نکړي. قاسم شاه ماشال لغمن لیکلي له طالبانو غواړم چې د کوچنی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي ترڅو هیوادوال په آرامه فضا کې کوچنی اختر ولمنځي. اتل زابل په خپل سیمه کې لیکلي یوازنی خلک طالب باندې چې پر سولې باور نه لري او له افغان وژنې او د خپل هیواد له بربادۍ خوند اخلي. ذبیح الله عبود جان د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکلي نه به سوله راسي او نه به په هیواد کې اوربند وسي. ژمن له غزنی په خپل سیمه کې لیکلي حکومت باید د ځنګړو ځواکونو معاش او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي ځکه دا هغه ځواک دی چې دښمن یې په ځالو کې ځپلی دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي په لوګر کې د ورځې په نیمایي کې د افغان بسیم شبکې فعالیت خطه کیږي موږ یې ستوندو سره مخامخ کړیو. نظام الله صافی لیکلي افغانستان به ان شاء الله د شنبې ورځې د کرکټ مسابقه وګټي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي ملګري ملتونه باید پر پښتون ژغورنې غورځنګ د روانو ظلمونو مخه ونیسي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو خپرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب سایټ آدرس دی.
د ژوند رنګونه
نورستان داسې خودکفا یو ځای غوندې وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړوو پکول به جوړوو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونه به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړله وازن د شیانې خوړله بیا څنګه وه بد نه پې لګېدل؟
بد نه پې باندې لګېده ځکه چې هلته هوا پاک وو هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بلورستان په نامه یادېده دا نورستان منطقه.
اوس څنګه ده که هم هغومره زیړ غوړي تاسو یو خورئ وازده وخورئ؟
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس یې هم خلک خوري د ګشت ګذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې دلته احساسوو مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي ټول مریضان یو هلته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هېڅ کوم شی تاثیر نه کوي نامله خدا هلته هوا چون ښه ده.
ته خپله چې اوس مثلا وازده وخورئ چې دلته په کابل کې یې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي؟
زه خو وازه لاسکه چې دا د نواتي غوړي نشم خوړلی دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بېخي غوړ نه پارېږم. زیاتر خوراک مې جوارې دی چهارمغز خورم د وینو غوړوالې راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډېر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنی وچي او دغه غوړ څه چې جذب کړي خلاص.
لدی سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهرنی خبری مجله له سید سمی عباس نووري.